ته په خبرونه کې 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې بحث کې د اوکراین په جګړه او پر افغانستان اغیز سیلل کې ګیملمان هم مرتبلل شوی. کوربایز مو همکار احمد تکل دی. هله دا چې دا بحث ووري خو اوس په موکړی لاندو خبرونه ده. د طالبانو د حکومت ویان وایي په تصفوي عملیاتو کې 9 سړي تښتون کې 350 غله او د 10 ډلې شپږ غړي نیولې دي. د عملیات له 4 ورځې راهیسې په کابل او څنګلورو ولایتونو کې پیل شوې دي. په کندوز کې یو باوري سرچینه وایي چې په خان آباد ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې په نتیجه کې 2 ماشومان وژل شوي دي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نومې واخیستل شي، نن ازادۍ راډیو ته ویل چاودنه پرون مازدیګر هغه وخت شوې چې ماشومانو د هوان په ناچاو د مرمۍ لوبې کولې. په پیښه کې 2 نور ماشومان هم ټپیان دي چې ویل کېږي ټول دیوې کورنۍ غړي دي. په بادغیس کې د طالبانو چارواکي وایي چې روان میلادي کال چې 2 میاشتې کېږي په دغه ولایت کې په شری یا سرخکان د ماشومانو د اخته کېدو 325 پیښې ثبت شوي چې دا شمېرې د تیر کال پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي. تمه کېږي د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هغه پریکړه لیک د مسودې په اړه چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي اضطراري عمومي غونډه نن دوشنبه جوړه کړي. او نن پر اوکراین د روسیې د بریدونو 15مه ورځ ده. سره له دې چې پر روسیې نړیوال فشارونه په زیاتېدو دي، خو لا هم د پلازمېنې کیف پر سر د درنې جګړې راپورونه ورکول کېږي.
د آزادۍ رادیو اونیز بحث
25 دقیقې اونیز بحث ته موزه احمد تکل هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې یو ځل بیا د اوکراین د جګړې او پر افغانستان د دې کړکیچ پر اغیزو خبرې کوو. روسیه د پنجشنبه پر سهار وختي پر اوکراین یرغل وکړ، خو د اوکراین دولتي ځواکونو او عامو خلکو د روسیې د پوځي اشغال پر وړاندې مقاومت پیل کړ چې تر اوسه روان دی. په دې ترڅ کې د اوکراین له بیلابیلو ښارونو ډیر خلک کډه کولو ته مجبور شوي او د اروپا په دې سیمه کې د یو بشري بحران ویره رامنځته کړې ده. د روسیې یرغل د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. تمه ده چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په عمومي اضطراري غونډه کې د هغه پریکړه لیک پر مسوده بحث وشي چې پر اوکراین د روسیې یرغل غندي. امنیت شورا پرون د دې غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. په دې غونډه کې د 15 هیوادونو له ډلې 11 غو د امنیت شورا عمومي غونډې ته د دې پریکړه لیک د مسودې د وړاندې کولو په پلوي رایه ورکړه. روسیې دا مسوده 13 اونۍ ویټو یا رد کړې وه. اروپایي ټولنې هم تیر ماښام له خپلې خوا د یو لړ اقداماتو خبر ورکړ. د اروپایي کمیسیون مشرې اورزولا فان دیر لین بېګا اعلان وکړ چې اروپایي ټولنه به د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هوایي دفاع د سیستمونو د ټانک ضد وسلو مهماتو او د نورو پوځي تجهیزاتو د پیرلو لپاره میلیونونه یورو ولګوي. همداراز د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د روسیې د هوایي شرکتونو د الوتنو پر مخ د دې ټولنې د هوایي حریم د بندولو پریکړه اعلان کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې اقداماتو په ځواب کې دفاع وزارت ته د اټومي مدافع د وسلو د تیارسۍ امر وکړ. روسیا د اوکراین د اشغال په خاطر د متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې او برتانیا له بې ساري اقتصادي بندیزونو سره هم مخامخ شوې ده. تر 4 ورځو مخکې پورې موږ پر دې بحث کوو چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو څه به کېږي، خو اوس چې روسیې دا برید کړی نو په 25 دقیقې اونیز بس کې پر دې خبرې کوو چې پر افغانستان سیمه او نړۍ د اوکراین د کړکیچ سیاسي او اقتصادي اغیز بڅوي. په دې بس کې زموږ میلمانه دي د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین مارج. خو مخکې له دې چې د خبرونې له میلمنو سره بحث پیل کړو، د اوکراین په جنوبي ښار ادیسه کې د افغانانو د ټولنې مشر محمد عثمان په مستقیمه اړیکه راسره دی او هلته د وروستي وضعیت په اړه ترې پوښتو. انجینیر صاحب عثمان، تاسو اوس چیرته یاست او په اوکراین کې په هغه ښار کې چې تاسو وای په ادیسه ښار کې هلته څه روان دي او په مجموع کې په اوکراین کې څه روان دي؟
مننه پښتنه نه ستاسو ستاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه هم دا اوس د اوکراین د سرحدي ښار رنیب ښار چې د اډیس ولایت یو ښار ده او د رومانی دولت سره سرحد لري. د دې ښار په سرحد کې هم او غواړم د خپل فامیل سره رومانی ته واوړم. د اوکراین سرحد نه تیر شوی یم، د رومانی ته نه یم داخل شوی، خو څو دقیقې بعد داخلیږم. حالات په اوکراین کې خورا زیات دی، تشویش او اندېښنې وړ دي. خلک په ویره کې دي، خلک په ډېر لوی مقدار کې په کډه کې وي، او په دغه سرحد کې چې ما سفر لرلو 3 کیلومتره د موټرونو نوبت وو، او په 4 ساعتونو کې پیاده نفرو ته نوبت رسېدو، او په 3 شپو کې د موټر کسانو ته نوبت رسېدلو. او په همدې ډول په بانکونو باندې نوبت ده، په تیلو باندې نوبت ده، په مغزو باندې نوبت ده. مغزونو کې اکثره خوراکي مواد خلاص شوي دي، او نظامي حالت هم ورځ په ورځ خرابېږي. او دغه ښارونو کې چې تاسو هم یادونه وکړه، کیف، خیرسون، خارکوف، همداسې جنجالي ولایتونه لکه دنیسک او لوګانسک، په دې کې خورا سخت جګړه روانه ده، تمامیار جګړه روانه ده.
انجنیر صاحب عثمان، افغانان چې تاسو ورسره په تماس کې یاست، او په دې ډله کې پخوانی افغانان چې پخوا راغلي په اوکراین کې درسونه ویلي یا هلته میشت شوي دي، او هغه کسان چې په وروستیو شپږو اوو میاشتو کې یعنی په افغانستان کې د نظام له سقوط وروسته اوکراین ته راغلي دي، هغو سره تاسو په تماس کې یاست، د هغو وضعیت څنګه دی؟
بله، هو، زه د اډیس افغانانو سره هم 4 ساعته په تماس کې یم، او همداسې د اوکراین د نورو ښارونو د اجتماعي ټولنو د سازمانونو د مشرانو سره او د سفارت سره هم په تماس کې یم. همدا اوس څو دقیقې مخکې د سفیر صاحب منور سره مې صوتي اړیکه لرله، او د افغانستان سفارت په راس کې سفیر صاحب ولی منور هم د افغانانو سره همکاري کړې ده. یو زیات شمېر افغانان د کیف نه لوو ښار ته نقل کړي دي، همداسې د کیف او د خارکوف د اجتماعي سازمانونو مشرانو د افغانانو په انتقال کې مرسته کړې ده. همداسې مونږ ډېرو افغانانو سره زه وروستی افغان چې په لګر کې د شپږ څلوېښت افغانانو جملې نه وروستی ښځې چې انتقالېدې، زه خپله شخصا ورغلم او پیسې مې د لارې خرڅ مې ورکړو. همدا اوس هم یو افغان ماته زنګ وهلی و چې د لارې پیسې نه لرلې، پیسې مو ورکړې، خپل زوی ته مې زنګ وهلو چې پیسې ورکړي. او افغانانو سره مونږ پاړیکه کې یو، زمونږ فعالین پاړیکه کې دي، یو بل ته لاس ورکوي. هغه افغانان چې په وروستیو څو میاشتو کې راغلي وو، د مهاجرت اسناد لري، دغه افغانان په سرحد کې پولینډ او رومانیا ته په ویاله ټنډه پرېږدي او مني.
مننه. یوه پوښتنه بله هم له تاسو نه کومه، انجینر صاحب عثمان، چې افغانان او نور خلک ولې له لویو ښارونو نه تښتي په مخ پر رومانیا، مخ په پولند او نورو هیوادونو؟ هلته د دوی شخصي ژوند ته، کورنیو ته له امنیتي نظره د روسي ځواکونو لخوا خطر متوجه دی؟
خبر غواړم دومره واضح کم چې مستقیم خطر دوی ته نه ده متوجه، ځکه د افغانانو نوم او د افغانانو دریز دلته د جنجال نقطه نه ده، بلکې خبره دا ده چې په جنگ کې راکټونه راځي، او هغه راکټونه کېدای شي د مقابل لوري نه وویشتل شي، او هغه په ړنده ډول په کور او په بل موقعیت باندې راولویږي او ډېر تلفات رامنځته کړي. او دا کار شوی د په کیف کې، همداسې طیاره ولویږي او هلیکوپتر ولویږي، نو دغه تلفات به رامنځته کوي. همدا ډول هغه ټنکرونه چې د کومې منطقې نه تیریږي، لکه فرون چې دا کار وشو، هغه چې ور واخلي، همدغسې دغه د تیلو پمپونه چې ور واخلي، دغه ډېر لوی خطرونه رامنځته کوي. همدا ډول اوکراین 5 اتومي بټۍ لري، خدای نخواسته که دغه ولګېږي، نو دغه به یو غټ لوی ناورین هم اوکراین هم ټولې اروپا ته رامنځته کوي.
ډیره زیاته مننه
ټول په تشویش کې چولې دي
ډیره زیاته مننه انجینر صاحب محمد عثمان قدرمنو اوریدونکو په 15 دقیقې اونیز بحث کې مو د اوکراین په جنوبی ښار اډیسه کې د افغانانو د ټولنې د مشر محمد عثمان خبرې اوریدې اوس ورزو خپل ملمنو ته راغلاست وایم د خبرونه ملمنه د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر ساپای او پخوانی افغان ډیپلوماټ او سیاسي شنونکی عزیز الدین معرج د دوړو ملمنو ته راغلاست وایم پوهن صاحب ساپای تاسو څه فکر کوئ چې د اوکراین اشغال یا پر اوکراین د روسیې یرغل د افغانستان لپاره مستقیم عواقب دي څه کېدای شي
ډېر مننه آن صاحب محترم د تاسو د اوسنۍ همکارۍ او محترم معارج صاحب او تاسو لرنه ټول وطنوال ته خپل احترامات سلامونه تقدیموم دا چې جنگ د روسیې او د اوکراین جریان لري او یا دا چې یرغل پر اوکراین جریان لري او د افغانانو وضعیت به څرنګه اټکل کیږي دا خو یو واضح خبره ده چې د هیوادونو ترمنځ جګړه کله چې شروع کیږي هغه کیدای شي چې دائما تر ختم د جګړې پورې صحنه په کنټرول د یو خوا کې نه وي یعنی روسیا ادعا کوي چې موږ نظامي تاسیسات لمنځه وړو چې اوکراین لري چې هغه تقریبا لمنځه وړي به وي او ملکي نفوس هم دغه نه صدمه لیدلی شي لکه څنګه چې زموږ تاسې د محصلینو د افغانانو نماینده په اوکراین کې تشریحات ورکړل او خپل هم مخ په رومانۍ روان و نو دا خلک کډې ته مجبوروي چې په ډېرې عجلې سره کورونه پرېږدي او ځانونه او سرونه
مونږ پر دې باندې خبرې کوو چې د افغانستان لپاره په عمومي ډول د دې کړکېچ اغیزې څه کېدای شي
افغانستان هغه دواړو خواوو سره چې کومې اړیکې درلودلې هم د اوکراین سره او هم د روسیې سره دا خدشهدار کېدای شي افغانستان باید خپل موقف په دې حالت کې اعلان کړي چې دوی دې جګړې پلوي کوي یا په دې جګړه کې بې طرفه پاتې کیږي او بیا نو بې طرفي په جګړه کې پاتې کېدل خپل حقوق او واجب لري چې هغه باید د دواړو په مقابل کې هم د روسیې په مقابل کې چمنای کړي او هم د اوکراینیانو په مقابل کې دفاع کوي دوی باید خپل موقف اعلان کړي
سپایس د افغانستان حکومت سپایس د طالبانو حکومت تقریبا خپل موقف اعلان کړی دوه خواو ته د زغم سپارښتنه کړې او د هیچا په پلوي دوی په خپل بیانونو کې رسمي بیانونو کې څه نه دی ویلي سوال دا دی چې په مجموع کې به په نړیواله کچه د افغانستان لپاره د دې اغیز کله اقتصادي پلووي او کله سیاسي پلووي دا به څه وي
صحیح خبره ده هغه مرسته چې هم د سیاسي نقطه نظر نه د افغانستان د موضوع د حل لپاره او د تاجراتو د کمولو لپاره د نړۍ د خوا یا غربي نړۍ د خوا یا اروپایانو د خوا یا د امریکې د خوا وضع شوي دي هغه سپورټ د جنګ په موده کې روسیا دور همیشه میشي ادارهولی ول چې په خپل جنگ په موافقت په فکر کې به وي یعنی هغه مرستې د افغانستان د دې تکلیفونو چې وجود لري هم د انساني او بشري مرستې هغه هم قلت مومي او هغه سیاسي توجه چې دلته د جګړې لپاره ختم وي او په رسمیت پېژندلو د طالبانو د نظام وي دلته په افغانستان کې دغه هم مجهوله پاتې کېږي او فعالیتونه ورته ډېر سرعت نشي نیولی ولې چې د جګړې مهارول او دا نه پرېښودل دې بللي جګړې ته لاړ نه شي دا جهانیانو ته اولیت لري نظر دی یو هیواد یا زمونږ د هیواد موقف ته
مننه ساپای صاحب مارج صاحب ستاسو په نظر البته مخکې ښاغلي ساپي یادونه وکړه چې افغانستان ته به د نړیوالو پاملرنه د دې جګړې له پراخېدو سره کمه شي فکر کوئ چې کمیږي د افغانستان اهمیت ورځ په ورځ د نړیوالو لپاره راټیټیږي د اوکراین د جګړې له پیل سره
مننه زم تاسو ته تاسو تحریک هم کران ته او ګران مشر استاد ډاکټر صاحب پوهان صافی صاحب ته زله کوم وړاندې کوم او همداسې اوریدونکو ته اوسنی علاقه خو څنګه سه پوهان صاحب واضح کړه خبره خو بحران راغلی ده په سیمه کې د افغانانو ملته کړي او د نړیوالو فکرو پام هم د اوکراین خواته ډېر زیات ده ځکه هغه مهمه مسله ده اقتصادي چارو کې او د سیاسي شناخت افغانستان کې دغه مسله اوس په حال ځنډلې ده یعنی غفلتونه چې او په بل په منفي جهت کې کومه وګورو د افغانستان د اوسنی دولت د طالبان حاکم دي دوی بهرنۍ پالیسي نه لري او نه د څو قوي سیاست لري چې مثلا وکړي او نه د څو ورته په دې اوسنی حالت کې دل کېږي چې دوی وکړي چې دغه بحران د حالت نه په خپل د منافو باندې ګټه پورته کړي چې په خپل ملتونو مونږ په بحراني حالتو کې امتیازات اخلي خپل پالیسي نه لري چې بهرنۍ سیاستونه لري کولای شي دا کار وکړي متاسفانه موږ نه څه کوي برعکس کدای شي د حالت کې موږ قرباني هم ورکوم په دې سره د شرق او د غرب مسله ده امریکا هڅه کوي چې مثلا تهدید بیا هم روسیې ته جوړ کړي یعنی کدل چې چې هغه بلته بعضې توریستي ډلې ته پله لکه داعشان او القاعده او بعضې مسایل راوړي مرکزي اساسه خطر جو کې انصار الله ډلې ته د عبد الله نوري ډلې ته
یعنی تاسو وایئ چې د یو انتقامي اقداماتو په ترڅ کې په منځنۍ آسیا او د روسیې په جنوب کې تروریستي ډلې فعال شي او پراخ شي د هغو فعالیت
بالکل دغه د اوکران جګړه چې پیل شوې ده د انتقام د سوریې باندې پیل شوې ده ځکه امریکا غوښتل قطر نه تر عراق ته او پایپلاین جوړ کړي او ماسوی باسي د سوریې نه د ترانزیت چې اروپا ته سپلای وکړي په اسلام باندې هغه هوټل دا ورسي نو ساحلین دوه د روسیې او اوس نو نارت ستریم 1 نارت ستریم 2 پایپلاین مې په جرمني د تطل دغه یو مشکل جوړې ده سوریا کې پرې نه خو نو مثلا روسیې
ظاهرا د اوکراین د جګړې علت د روسیې لخوا لږ تر لږه د ختیځ پر لور د ناتو د نفوس پراخیدل بلل شوی دی نه مثلا منځنۍ ختیځ یا د نور مسایل چې تاسو یاد کړل
دوی خو د بغوای بنیاد ته لار سوري شام ما حالت ده که په سوریه کې د مداخله نو کړی هغه به نن انتقام ده صدا کارونه بل کې در مثلا اوکراین باندې روان لم ساو چې لاسي ته دی اروپا ته نو تو دې مسایل ته
په هر صورت ماري صاحب هغه تاسو مخ کې داونه وکړه چې یو ښه فرصت دی د دې لپاره چې طالبان له دې بحران نه استفاده وکړي هغه ګټه چې طالبان له دې فرصت نه اخیستای شي هغه به کوم فرصتونه وي
همدغه مسله به وویل ځکه پوتین او روسیه هم بې تفاوته بیا نه پاتې کېږي د امریکا مقابل کې او تهدید جوړوي چې زم راځم ګرم اوبو ته مسله هغه سیمې چې امریکا خپل حریم فکر کوي لکه پاکستان او هند خوا دا خوا بیا هم بیا ترانزیت لري افغانستان ته نو که چیرې افغانستان وکړی سي متوازن سیاست نه ګټه واخلي دا د افغانستان دغه منفي مسایل ته موږ ګورو او تګ مثبتې بیا دا ده که کله دوه اربابان خپل منځ سره جوړ دي قانت څوک غوره پام نه کوي مانه چې چیر دي سره مخالفي په هر یو دقان نازي نو په دغه وخت کې کومه د سیاست ټول د توازن سیاست یا له هر یو نه ګټه پورته کو دی اوس کر په کړ دي موږ کوي چې مثلا روسیه ته پلاي وولي ګټنه امر کوله کړه د پاکستان مشر عمران خان دا چې ورغله خپل داډ اتنان ورک په امتیازات د پر ورغ دیو موږ هم کړی سیاست وکړي چې نور موږ ته ضرورت لري وګوره کوي چې د موږ لارې نه امریکا ته تدې جوړ ته موږ امتیاز ځکی او یا کوي چې امریکا نه به موږ امتیاز واخلو متاسفانه مولا چې موږ داسې سیاست نه لرو موږ د دې لپاره چې روسیا له امریکا نه انتقام اخلي لابراتوار موږ او امریکا سل په سل ته ډلې ته پلي راليږي ام چین ته تدې جوړي ام ایران ته جوړي ام روسیا ته تدې جوړي متاسفانه دغه مشکلات بل ته موږ راځي
مننه مارش صاحب په هان صاحب ساپای فکر کوي چې افغانستان یا د طالبانو حکومت که هڅه وکړي چې د روسیې له بلاک سره نږدې شي په دې کې به یې ګټه وي او کدا چې خپل د ناپیل توپ موقف وساتي او کدا چې له لویدیځ سره ځان نږدې کړي په کوم یو کې د افغانستان ډېره ګټه ده
کولای شي د افغانستان اسلامي امارات مشران داسې یو موقف په افغانستان کې غوره کړي چنه د امریکای سل پسلو کې پلاویو کې په دې جګړه کې او نه دروچه او لکه څنګه چې یو نیکوانه نظر اوس څرګند کړي چې غواړو چې دوی خپل مشکلات د خبرو د لارې نه حل کړي او د باندې ټینګ ودرېږي بي طرفي په جګړه کې اختیارول هم شرایط لري او هم د شرایطو ساتل غواړي او هم د خپل بې طرفي د اعلان کولو نه وروسته د هغې تقویه غواړي. که یو هیواد د دوا هیوادو د جګړې په منځ کې بې طرفي اختیاروي مګر د بې طرفي نه خپل دفاع نشي کولی، په طور د مثال که امریکا قهرن جبران رانونه وجود افغانستان د هوایی قلمرو نه استفاده وکړي، باید چې دومره قوي اوسي د اسلامي امارات او چې دوی جنګي الوتکې چې دوی اجازه رانوتلي دوی وپرځوي. که دا ونشي کولی نو بیا مجبور دی هغه مملکت بل چې د امریکا د قهر لاندې قرار لري به افغانستان حاکمیت ته هم نظر ونه کړي او خپلې حملې د دې لارې نه د دښمن مقابل کې پرمخ بوځي. نو فکر کوم چې لومړی وظیفه د اسلامي امارات به همدایي د دې دواړو هیوادو جګړو کې مخکې دی چې جنګ وسیع شي، جهادي جنګ شي، چې دوی خپل ځان دننه په ملي سویه باندې قوي کړي، د خپل د خلکو سپورټ په مجلس کېږي، په یوځای کېدو کېږي، په اعلانولو کېږي، دا حاصل کړي چې دوی ورته مخالفین خصوصا وایي چې ملي مشروعیت نه لري، د دې کس که تلاشو که زن قوی که زن خارجی علی که که کوله شی خل به طرفی هم گو ساتی.
بله، او معارج سب اوس محال افغانستان سره زیات اقتصادی مرستی چې په اوسنی حالت که افغانستان زیات ضرورت هم ورتلری دا اکثرن لویدیز هیوادونه کوي، که په صورت کې لکه تاسو چې سپارښتنه کوي که د افغانستان حکومت له روسیې سره نږدې شي دغه نړیوالې مرستې به پې ونه درېږي؟
که چیرې روسیې سره نږدې شي خپل روسیه هم کېدای شي افغانستان سره چین هم کولی شي مرستې ورسره وکړي، او اوس هم نړیوال دغه پیمانه چې مرستې افغانستان ته ضرورت یې نه کوي ډېرې زیاتې، منتها هغه مرستې چې کېږي هغه نه درېږي. ځینې سترې چریتي یا مثلا د تور ته وایي دغه د مرستو موسسې چې په دنیا کې دي دوی پالیسي هم داد او بودیجه په دې اکمن لري، ځکه هغوی سره هم دغه دنیا کې نور هیوادونو سره مرسته کوي.
تروسه پورې هغه مرستې چې چین اعلان کړي یوازې 1.3 میلیون ډالر داسې یو شی و، په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو له لارې همدې لویدیځو هیوادونو 200 میلیون ډالر مرسته تروسه پورې رالېږلې ده افغانستان ته، او نور مرستې هم را روانې دي. نو څنګه یې مقایسه کوئ دا دواړه تاسو؟
منظور مې دا ده چې په نړۍ کې چې دا بعضې موسسات دي یا چریتي ادارې دي چې مرستې کوي، دوی اوازي او سیمه کې تشکیل شوي چې هلته ضرورت ده، لکه افغانستان کې ضرورت د پالیسۍ له مخې هغوی مجبور هم دي چې دا مرستې وکړي، بیا دوی دغه دنیا د بودیجه چې ورکول کېږي هغه بیا پرې درېږي، هغوی خپل پروګرام مخې ته بیایي که پر حالت مند دي. یعنې په دغه وخت کې موږ کوو که سو یو سیاست جوړ کړو موږ له روسیې او چین سره، د دوی مرستې هم که موږ سره زیاتې شي دا زموږ په ګټه باندې ده، او معمولا موږ ته ډېره زیاته تاوان چې په سیمه کې کړی ده غرب موږ ته کړی ده، غرب موږ سره همیشه جګړې کړي دي، موږ سره هغه کومه د موږ خاوره قیچي کړې ده، بدبختي یې موږ ته راوستلې ده، مګر موږ سره روسیې یا چین دې هیوادو سره چې کله موږ لیدل شوي موږ سره په ریښتینی باندې مرستې کومکونه کړي دي. دلته که اوس موږ یو سیاست وکړی سو چې نه غرب خفه کړو نه مثلا چین روسیه، د موږ معدنو ته د موږ ترانزیت لارو ته د موږ ګاونډیتوب د سیمې په لحاظ باندې دوی موږ ته ضرورت هم لري، له دغو ضرورتونه موږ ته امتیاز که موږ استفاده وکړی سو، یعنې بیا په هغه وخت کې موږ کېدای سو آباد شو. منتها که موږ دا رقم سیاست ولرو چې پالیسي معلومه نه وي دقیقه نه د غرب سو نه د شرق سو، بیا په دغه حالت پاتې کېږو، لابراتوار به یو، هر څوک برازیل ته به خپل انتقام به اخلي، امریکا به هم راځي روسیې سره، مشکلات په افغانستان کې جوړ، روسیه هم سره د غرب سره نښلي، مشکل په افغانستان کې یعنې په دې کې ایران او چین دوی به تفاوته نه پاتې کېږي، لکه دا څلوېښت کاله چې جګړه وه دغه حالت به دوام لري.
بله، مننه سپای صاحب. ستاسو په نظر افغانستان که د یو بلاک خواته او په خاص ډول لکه څنګه چې معارج صاحب وایي د ختیځ د بلاک خواته ورنږدې شي یا تمایل وښیي، په داسې حال کې چې د هغو لخوا تر اوسه پورې هیڅ ډول بشري مرستې هم نه دي شوي له افغانستان سره، په دې کې به د افغانستان ګټه وي که په ناپیلتوب کې؟
زه خو فکر کوم چې که بیا وایم همدا چې نه دا ناپیلتوب اعلانول د طالبانو هم په جګړه کې د دوو قوتو مشرو قوتو د جهان چې سوپر پاور دي دې معنا نه لري چې دوی به بیا د یوه خوانه هم مرستې نه اخلي. چین قراردادونه لري دلته په افغانستان کې مرستو پیمانونه لري هغه باید چې دوی پر مخ بوزي او که دوی خپله پالیسي همغه مثبته بېطرفي وي چې د هېڅ هېواد په ګټه دوی موقف نه نیسي نو بیا بهتره ده چې دا نږدې هېوادونه چې هم روسیه ده هم چین ده د شرقي بلاک پخواني هېوادونه دي دو سره خپل اړیکې نه یوازې وساتي بلکې قوي کړي مګر دومره تمه د جګړه په وخت کې نه کېږي چې روسیې نه اوس مونږ دومره مرستې توقع ولرو چې تر اوسه یا کمې کړي یا نه دي کړي یا یو څه سره خوځولی چې اوکراین سره په جګړه کې او مونږ دښمن ورته نکویش نه کوو یا غربي هېوادو ته څه ونهشو ویلی څه ونه وایو او دوی نه د مرستې توقعګا هم ولرو او همدارنګه اروپایي هېوادونه دي لکه څنګه چې معرف صاحب وفرمایل هغه نړیوالې مؤسسې که د بشر مؤسسې دي که د اسرابیاشي دي که د سازمان د هفو بین المللي دي هغه ټول د نړیوالو پرنسپونو تدویق په افغانستان کې هم د جګړه مارو خواره هم غواړي او خپله د افغانستان د خلکو امارت نه هم غواړي نو غربي نړۍ په دې وخت کې موږ ورسره ځان نه شو نږدې کولی ولې چې د عبارت د تاسیسېدو نه را په دې خواته دوهم ځلي غربي نړۍ مخ اړولی او تر اوسه موږ ته زیانونه رسولي د ګټو پر ځای که دوی خپل روش د افغانستان سره اصلاحي نو موږ به دواړو خواو ته پوزیټیو شو مثبت اوسو مګر تله به هم درنه خپل شرقي سوپر پاور وسره وي.
مننه. یوه ورستۍ پوښتنه په دې خاطر چې د خپرونې وخت مخ په خلاصېدو دی یو یو سوال تاسو دواړو ښاغلو ته زه وړاندې کوم. آیا د اوکراین جګړه به په نړۍ کې د یوه نوي نظم یا نویو جوړښتونو باعث شي؟ په دې کې به د افغانستان ونډه څه وي؟ لومړی تاسو مارج صاحب یوه دقیقه لطفا او ورپسې ساپای صاحب تاسو.
بلکل د خدا وایم چې په دنیا کې دا تغییر اولی چې اوس بیرته دنیا دوه بلاکه کېږي، یعنی روسیه خپل طاقت خپل دریز او خپل ځایګاه په نړیواله کچه باندې تثبیته کړله، اما افغانستان فلحال تر هغه چې خپل افغانان طالبان یو معیاري او ستاندرد حکومت جوړ نه کړي یو ملي مشروعیت وانخلي قانوني مشروعیت پیدا نه کړي و د افغانستان ته به د افغانستان به ونه شکه چې کومه ګټه پورته کړی شي له دغه حالت نه.
مارج صاحب وبخښئ، مخکې له دې چې سپای صاحب دې سوال ته ځواب ووایي، د روسیې اقدامات په اوکراین کې تقریبا د ټولو نړیوالو لخوا سخت غندل شوي دي، څنګه تاسو فکر کوئ چې روسیې خپل ځای پیدا کړي؟
یعنی روسیه خپل طاقت وښوده. پخوا داسې فکر کېده چې په دنیا کې تنها یوازې امریکا ده او غرب ده او هر څه کولی شي، طاقت سوپر طاقت به دی. نن سبا یو تعدید ورته جوړ شو چې نه، دلته روسیه موجوده ده، د روسیې په حریم کې بغرض اوس کاته دوی اختار هم کړی چې ناتو دې بېرته 1991 کال ته لاړه شي، یعنې هغه هېوادونه چې د پخوا د وارساو سره غړیتوب یې درلودل هغه به بېرته پرېږدي او نورې مسې اختار ورکړي چې هغه سیمه چې پخوا د وارسا سره په 1955 کال کې دا پیمان جوړ شوی و هغه سیمه مداخله بد ونه کړي، یعنی د خپل اختار دنیا کې لوی غټ تغییر او لوی انقلاب مې سره وصلی.
مننه مارش صاحب. له تاسو نه سپای صاحب، ستاسو نظر د نوي نظم، نوي نړیوال نظم
په اړه؟ چې په دې وخت کې د نړیوال دومره د دوهمې جهانی جګړې د شروع نه تغییر کړی دی چې هغه ورځې اوس نه دي چې هیټلر اعلان وکړي او هېوادونه ورسره ودرېږي او د جهان حکومت هغوی ته په لاس کښې ورکړي او خلک ورپسې ودرېږي. اوس نړۍ ټوله هوښیاره شوې ده. روسیې پوتین یو کال مخکې اعلان کړی و چې مجبور یو چې مونږ دوهم قطبي کېدلو ته بیا جهان سوق کړو، نو که دا شی عملي کېدل یو ډېر دپاره دی جګړو ته دوام ورکوي د خپلې جغرافیې نه د باندې هم واضح خبره ده چې جهاني قطبندیګانې د په مقابل کښې جوړېږي چې په هغو کښې به بیا دا واړه هېوادونه لکه مونږ چې په منطقه کښې یو یا نورو منطقو د اروپایي او امریکایي کښې هم دي، دا به سره خپل هغه طرف معلوموي او یا به بېطرفۍ غوره کوي چې هېڅ شی تر هغو پورې
ډېره زیاته مننه. 15 دقیقې اونیز بحث کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای او پخوانی افغان ډیپلومات او سیاسي شنونکی عزیز الدین مارج و چې د اوکراین د جګړې او پر افغانستان او سیمه د دې جګړې د اغیزو په اړه خبرې کولې. تر بیا د خدای پامان.